السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغان دولت مرکچیان وایي دوه کې له طالبانو سره خبرې نوي پړاو ته دننه شوي. اسرائیل د ایران دی وتلي اټومي ساينس پو په وجلو کې لاس لرل رد کړل. د خبرونه تموز اسد الله الدین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دی چې راپور نو تراشو پام کړی د ساعت خبرونو ته. چارواکي وایي د ازادي راډیو د وچل شوی خبريال الیاس دایی د وژنې په تړاوي او کس نیولی. اورزګان کې چارواکي وایي طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. او په نایجیریا کې لږ تر لږه 110 تنه په یوه وسلوال حمله کې وژل شوي. بشپړ خبرونه. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وی امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د دې ادارې اجرایی مشر مجیب خلواتګر برای ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
مونږ ته داسې معلومات ورکړل شوی دی چې ګویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپورې چارواکی و په هلمند کې دغه کس نیول شوی ده او د دولت آند یا نظر داده سه دغه کس د دایی په قتل کې لاس درلوده.
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس دایی د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی د دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لښکرګاه کې ظاهرا د ده پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اورزګان محلي چارواکي وای په 13 میاشتو کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه ولایت امنیت قمندان مال پاسوال محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې د جګړو پر مهال وژل شوي.
293 تنه دشمنان په دیراوت ولسوالۍ کې ووژل سو او په ګیزاب ولسوالۍ کې هم موږ طالبانو ته درانه تلفات واړول. 2 شپې مخکې طالبانو غوښتل هلته پر یوې امنیتي پوستې برید وکړي. د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 14 تنه یو ځای ووژل سو او 14 تنه نورې بیا بل ځای ووژل سو او سلګونه نورې ټپیان دي.
خپلواکو سرچینو د وژل شوو وسلوالو د غشمیر تایید کړی نه دی. په دهراود او ګیزاب ولسوالیو کې په وروستیو کې سخت جګړې شوې چې ځینې ساحې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي. بلورته د فراه امنی قمندانی وایي په پشترود ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 4 وسلوال طالبان وژلي. د فراه د امنی قمندانۍ ویاند محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو دغه عملیات پرون 1 شنبه وشول.
د دغو عملیاتو په نتیجه کې 4 طالب تروریستان ووژل شول. یو موټر د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تخریب کړل شوی دی.
وسلوالو طالبانو د دغو پوځي عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځه حوزه کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځ حوزه کې مو هدف تر 500 کلونو کم عمره 1 میلیون او 1 لک ماشومان ته واکسین ورکول دي. خو له بده مرغه د 2% له کمپاین څخه بې برخې پاتې کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړو. په ناامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړه نن 2 شنبه پیلېږي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. په نایجیریا کې لږ تر لږه 110 ملکیان په یوه وسلواله حمله کې وژل شوي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې دغه 110 کسان د شنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال ختیځ کې وژل شوي دي. د نایجیریا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی ایډوارد کالو نو ویل موټر سایکل سپرو وسلوالو پر هغو نارینه او ښځو چې په بورنو ولایت کې په کروندو کې کار کاوه ډزې وکړې. ګڼ شمېر نور ټپیان شوي او ځینې تښتول شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افریقا په لویدیځ کې د بوکو حرام افراطي ډلې ترڅنګ داعش ډلې هم په وروستیو کلونو کې ځینې خونړۍ حملې کړې دي. په بلاروس کې له واکه د الکساندر لوکاشینکو د لری کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهره چان پرون ونیول شول. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یو ملاتړه ډله وایي پرون یکشنبه لږ تر لږه 130 کسان په پلازمینه منسک او باراولیانی ښار کې نیول شوي دي. دا دویمه اونۍ ده چې په بلاروس کې مظاهره چان د ګاونډیانو د مارش په نوم لارو سړکونو ته په اعتراض راوځي. اوس مظاهره چیانو خپل تګلاره بدله کړې. دوی پر وړو ډلو ویشل شوي او په بیلابیلو سیمو کې په مظاهرو راوځي چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې نیول ستونزمن شي. د ازادۍ راډیو بلاروسي څانګې راپور ورکړی چې پرون امنیتي ځواکونو د مظاهره چیانو پر خلاف اوښکۍ بهوونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولي دي. او په داسې حال کې چې تر تېرې شپې په نړۍ کې په کرونا ویروس داخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه واوښت، بریتانیا په 24 ساعتونو کې د 2000 کسانو داخته کېدو او 215 کسانو د مړینې خبر ورکړ. په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر 4 لک واوښتی. په ترکیه کې هم پرون د 8 ورځې په مخه په کرونا ویروس د خلکو د مړینې اندازه زیاته ښوول شوې او چارواکو په تېرو 24 ساعتونو کې په ترکیه کې د 115 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چک جمهوریت چې په اکتوبر میاشت کې د کرونا وبا د مهارولو لپاره شدید محدودیتونه لګولي وو، د دسمبر میاشتې له 3 د محدودیتونو کمولو اعلان کړی دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکزی پلاوی وایي دوه کې خبرې نوی پړاو ته رسیدلې.
مذاکرات به بنبست مواجه نه وي، مذاکره له خنډ سره مخامخ سوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شولو.
یو استرالیایی خبریال وایي الیاس دای باندې هلمند او هلمندیان ډیر ګرانو او غوښتلې چې تل هم دلته پاتې شي.
هی اندد اپ هوستینګ 10 فاميليز هی ټولد می.
ای په خپل کور کې له دې جګړې بيزه شو لسو کورنیو ته زی ور کړو.
د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو رسپانو تبصرې درته لرو. د کندز د شتیارچی کې جګړو پر عامو کلیوالو د ژوند کړی تنگ کړي.
کور مې وارد د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفر نن خورې ما زکه مخ خاطر لرم څه خاورې په سر کما.
اسرائیل د ایران دی وتلی اټومي ساينس پو په وژنه کې لاس لرل رات کړل. دوی منی مایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشه وازیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوه. تازه د خبرونه د سر موضوع ته، د دولت د مذاکره کوونکي حیات یو غړی وایي په قطر کې رواني خبرې لکم خان سره نه دی مخامخ شوی، بلکې نوې مرحله ته داخلي شوی. تر دې مخکې د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضادې څرګندونې شوې وې. په قطر کې دواړه مذاکره کوونکي هیاتونه د سپتمبر له 12 په خپلو کې په خبرو بوخت دي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیات یو غړی وایي د دوی مذاکرې له کوم کړکیچ سره نه دي مخامخ شوي. فوزیه کوفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې دي نن سبا یو نوي پړاو ته داخلي شوي دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه وي، مذاکرې له خنډ سره مخامخ شوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوي پړاو ته داخل شولو. هیله من یو چې ډېر ژر د اجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندېښنو سبب دي خبرو ته کښینو.
د شنبې په ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلاري په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیاتونو متضادو څرګندونو اندېښنې ولاړې کړې وې. طالبانو ویلي و چې د کړنلاري د مقدمې په ګډون پر یو شته مادو د دواړو ټیمونو لخوا موافقه سوې او د دې کړنلاري یوه نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل سوې ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو له مقدمې پرته پر یو شته مادو په اصولو کې موافقه سوې، خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري. کوربه هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسما د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. دا وضاحت هم نه دی ورکول سوی چې د کړنلارې یا طرز العمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد سوي او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل سوی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د ملي پخلاینې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او نورو سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې سوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د جوړېدو څخه باندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
اوس هم راځو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په اړه یو مطلب ته. په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی هیڅکله هم نیت نه درلود چې له هلمند ووزي. دا خبره یو استرالیایي خبریال په هغه راپور کې کړې چې د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې خپره شوې ده. اندرو کویلټي چې له 2013 کال راهیسې په کابل کې اوسي، له دایی سره یې له نږدې کار کړی. دای وایي پر دایی هلمند او خلک یې ډېر ګرانو. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوری راپور ته.
هلمند زما روح دی، زما مور دی، هیڅکله به خوش نه کړم. دا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی هغه خبره ده چې تر وژل کېدو مخکې کړې وه. همداسې هم وشول، دایی هلمند خوش نه کړ خو غږ یې د تل لپاره غلی شو. استرالیایي خبریال اندرو کویلټي چې کلونه له دایی سره نږدې کار کړی، د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې د دایی د مړینې په اړه په یوه مطلب کې د هغه ژوند او فعالیت کتنه کړې چې د پیل په کرښو کې لیکي. الیاس دایی دا د افغانستان یو تر ټولو د درناوي وړ خبریال. د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یوه هدفي بم چاودنه کې ووژل شو. دایی پر خپلو همکارانو ډېر ګران او ډېر ستایل کېده. همداسې د راډیو په اوریدونکو هم او قتل په دې اړه چې آیا د هدفي وژنو له زیاتوالي سره دغه مسلک هم له پنخه کې دو مستثنا نه دی پوښتنې راپورته کړي دي. اندرو کویلټي چې له دایی سره یې په تېره بیا په تېره اکتوبر میاشت کې چې طالبانو د لشکرګاه په ګډون د هلمند پر څو ولسوالیو بریدونه زیات کړي وو له نږدې کار کوو، وایي هغه یو نوښتګر خبریال و. وژلو یې دا پوښتنې راپورته کوي چې په هلمند کې د ژورنالیزم راتلونکې به له څه برخلیک سره مخ کېږي. خاغلی کویلټي چې دایی ورته ډېر نږدې و، د هغه له ژوند، کورنۍ او د خبریال په توګه د فعالیت له پیلېدو ډېر خبرو. نوموړی په دې اړه چې الیاس دایی په څه ډول ووژل شو، د پیښې د څرنګوالي او د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړو او دغه راز په هلمند کې د هغه د همکارانو خبرې راخیستې او لیکي. دایی له 2016 کال وروسته له یو زیات شمېر هغو بهرنیو خبریالانو سره هم له نږدې همکاري کوله چې له هلمنده به راپورونه برابرول. کویلټي د دایی له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبریالۍ تر څنګ هغه د خلکو ډېر لاسنیوی کاوه. نوموړی وایي کله چې د لښکرګاه په ګډون په هلمند کې د طالبانو حملې شدیدې شوې، د نورو په زرګونو کسانو په څیر د دایی د کورنۍ غړي هم له خپلو مینو بې ځایه شول چې شاوخوا لسو کورنیو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی و.
ای په خپل کور کې لدې جګړې بيزه شو، لسو کورنیو ته زی ورکړم. د خپل کور کې د لسو کورنیو شپیتو غړو ته پناه ورکړه. ته د ای کور دومره لوی هم نه وو، او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی په خپل کور کې وساتل، د پروختل کې له بسر ټپیانو سره هم مرسته کوله.
دوز ان د هاوس بټ اوسو نوت ټو اباندن هیز وایف اند ډاټر اند مادر.
د نه یوازې دان غختل چې هغه کسان چې په خپل کور کې پناه ورکړي و یوازې پریدي، بلکې نه غختل خپل میرمن، کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي.
آی ثینک دټ واز ټیپیکل.
دای په هلمند کې پر جګړو سربېره د دغو جګړو له امله د بې ځایه شو پر ستونزو او دغه راز د هغوی پر ډیرو نورو ټولنیزو او فرهنګي اړخونو هم راپورونه برابرول، خو د ناامنیو په اړه راپورونو کې هیڅکله هم د ولسي خلکو ستونزې له پامه نه وې غورځولې. تر وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت مخکې چې په اکتوبر میاشت کې طالبانو د جګړو لمن تر لښکرګاه پورې ورغځولې وه او له امله یې زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې وې. دایي ازادي راډیو ته په یوه راپور کې د بې ځایه شویو ستونزې داسې انځوروي:
په نهال کې دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې حکومت یا د دوی سره مرسته وکړي، ځای دي سرپناه ور پیدا کړي، خوراکي او غیر خوراکي توکي دي ورکړي، یا د هغه سیمې چې لکړي دي ودي نیسي امن دراولي چې دوی بېرته خپلو کورو ته ولاړ شي.
ښاغلی کویلټي د دایي په اړه د یو شمېر کورنیو خبریالانو تر څنګ د بهرنیو هغو خبرې هم راخیستې او لیکي. اشلی جکسن دایي یو ډیر زړور خبریال او د ژور احساس درلودونکی باله. نوموړي چې په لندن کې د نړیوالو پراختیایي چارو له انسټیټیوټ سره کار کوي او دایي ورسره همکاري درلوده، وایي دایي یو ډیر ژور انساني احساس درلود. دغه احساس په ده کې دومره ژور و چې هر هغه څه چې په حقیقت کې په هلمند کې تیریږي درکول. د کویلټي په لیکنه دایي ته له 2008 کال وروسته چې له ازادي راډیو سره کار پیل کړی و تل ګواښونه کېدل، خو دغه ګواښونه په 2016 کال چې طالبانو په هلمند کې بریدونو ته زور ورکړ او نږدې و چې لښکرګاه هم سقوط وکړي جدي شول. د کویلټي په وینا په هلمند کې ټولو خلکو دایي ځکه پیژان چې خلک ازادي راډیو ډیره اوري او نورې رسنۍ دومره نه پیژني. زین الله ستانکزی چې د دایي نږدې ملګری او په هلمند کې خبریال دی، وایي په یوه هیواد کې چې پر ځواکمنو کسانو انتقاد د خبریالانو د ژوند په بیه تمام شوي، دایي هیڅکله هم خپله ژبه ونه نیوله. هغه ډیر جدي و او په فیسبوک پاڼه کې هم خپل افکار شریکول. نوموړی وایي دایي د خلکو په خاطر چارواکي چلنجول او دایي خپل مسؤلیت باله. دنمارکی خبریاله نانا موس استفانسن چې په 2013 کال کې څو ځلې له دایي سره کار کړی او په همدې ورځو کې چې دایي ووژل شو هم هلمند کې و، هغه وخت یادوي چې دوی دواړو په هلمند کې د کوچیانو په اړه راپورونه برابرول. نوموړي وایي کله چې دایي واورېدل چې د هغوی ماشومان ښوونځی نه لري چې پکې زده کړې وکړي، په غوسه شو او سمدستي د مشرانو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ یوه غونډه تنظیم کړه چې چارواکو هم سمدستي د یوه ښوونځي د جوړولو ژمنه وکړه. کویلټي وایي د هغه ملګري به ځینې وختونه دې ته اندېښمنو چې دایي په خپلو راپورونو سره په هلمند کې د دوه داسې کسانو په ګډون چې دی د دایي تر مرګ وروسته آن نومونه نشي یادولی ځواکمن کسان پاروي. د دایي راپورونه تر ډیره انځوري زواو اوریدونکو پکې خپل ځان احساسو. د جګړو په اړه د راپورونو برابرولو لپاره به دایي تل د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې ته.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلي د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزیدلې لارې پر دواړو غاړو له روانو عملیاتو سره مرسته وکړي.
د دایي زړورتیا پر چا پټ نه وه. د کابل پریس کلب په 2018 کال هغه ته د کال د زړور خبریال جایزه ورکړه، هغه جایزه چې تر د مخکې په هلمند کې د بل وژل شوي خبریال صمد روحاني په یاد نومول شوې. روحاني چې بی بی سي او په ژواک اژانس ته کار کاوه، هم لکه د دایي په څیر په 2018 کال په هلمند کې ووژل شو چې تر اوسه عاملان نه دي پیژندل شوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې په وینا له 2000 کال راهیسې 48 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي چې تر اوسه دایي په دغه لیست کې نه دی شامل. نوموړی به 50 خبریال وي، ځکه د دایي تر قتل څو ورځې مخکې کابل کې د طلوع د تلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی چلوونکی یما سیاوش هم په ورته برید کې ووژل شو. د دې فهرست ولس تنه چې د ټولو وژل شوو خبریالانو یوه درېیمه برخه کېږي هم یوازې په وروستیو 2 کلونو کې وژل شوي دي. د دایي په اړه د هغه ملګرو سره داسې احساس و چې هغه په هر ځای کې له ګواښ سره مخ و. ملګري یې اوس غواړي پوه شي چې نوموړی چا وواژه. د دایي ورور مشتبا چې له دایي سره په موټر کې یو ځای و او ټپي شوی، وایي ژورنالیزم د ټولنې لپاره ښه دی خو د ژورنالیست لپاره نه. یو ژورنالیست به د خلکو غږ اوچت کړي خو خپله به ورته څه په لاس ورنشي. دایي د خلکو غږ اوچت کړی و خو خپل یې غلی شو. مشتبه وایي دایي بلاخره خپل ژمنه چې هیڅکله به له هلمند ونه وځي پر ځای کړه.
محمد الیاس دایي، د ازادي راډیو هلمند.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د تاوتریخوالی اړوند یو بل موضوع کې تمیګو د کندز د ناامنه دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي جګړو یې کورونه او فصلونه سوځولي، مالداري یې له منځه وړې او دوکانونه یې په کنډولو ورته بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دې له جګړې لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران دې ورکړي. په اړه یې د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
د 50 کلن خان ولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړوی د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کور یې د جګړو پر مهال توغندی لګېدلی خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو پر دې سربېره یې هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وس نه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي دوری چې دي حکومت پله په داسې حال یم څوک مې بخصاص هم نه کوي. کور مې واره دی د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفره نانخوره یم، زه کومه خواته لاړ شم څه خاورې په سر کوم.
د دشتیارچی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکی شپېته کلن حبیب الله هم له ورته ستونزې ځورېږي. هغه چې په څېره یې د بېوزلۍ نښې له ورایه څرګندې دي وایي جګړو یوازې له ده نه بلکې د سیمې له ټولو خلکو یې ډېر څه اخیستي.
دیو خواه طالبان سو دیو خواه دولت اوالون توپون را دیر خساره را سوالی دیو تمام کم تیبا تیبا سوالی دی دمالی طلبات زیاد رسید دلید کورون سوی دی غنم سوی دی غالی سوی دی کندی سوی دی راسی دی صلی اللہ سنفت دیراوستی مشاهده دی که کچیری نو سوی مالا سون دی پلیس
دی سیمی بلو اسدون که درس کلن امان الله هم ور تا کسا لری
او د شدید جنگ راغی نو دکان خو بیخی پتن لگی دکان خو ورته خراب کړي او کور کې مرمۍ اوان مرمۍ ولګېدي چې ډېر مرمۍ ولګېدي او کور کوټې څه دیوانه څه چور دی سره چته شوي دي خو وضعیت دلته ډېر خراب دی. موږ دولت نه ډېر غوښتنه لرو جدي پاملرنه دغه ته وکړي.
د دشتیارچی د جګړ ځپلو سیمو دا خلک له دولت او طالبانو دواړو غواړي چې دوی دې د خپل ژوند ته پرېږدي. لدوی شي سرپناوی خوړه او نور دی اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلي. د ژمي د سړې هوا په وړاندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بیړنو مرستو غوښتنه کوي. د کندز سیمې چارواکي د هغو کورونو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي. هغه څه چې ډېر کله یې چارواکي د بېکوره شوو کسانو د ستونزو د اورېدو په غبرګون کې کوي. د کندز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه آزادۍ روډیو ته وویل
دشتارچی ولسوالۍ خلک په شمول باندې د مرکز او داشان د خان آباد او دین امام صاحب په وروستیو کې چې کورونه زیانمن شوي دي د هغوی اسناد به تر څېړنې لاندې دي همداشان مرکز ته به لیږل کېږي. د دولتي ادارې خپل کار په ټول توان سره مسؤلین هلته کار کوي تر څو ورته رسیدګي وشي.
د دشتارچی ولسوالۍ چې د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته پرته ده یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې پرله پسې د طالبانو او حکومت ترمنځ د زور آزمایي شاهده ده. د کندز د ولایتي شورا د غړو په وینا د دې ولسوالۍ زیاته برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د ولسوالۍ مرکز هم په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه درې ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوی دی. هغه جګړې چې درنه به یې د دې ولسوالۍ عادي اوسیدونکو پرې کړې او لا یې هم دغلته د ولسي خلکو خوب او آرام ورک کړی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري نوریاس نوری د یو شمیر دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
لویدیځو رسنیو په غزنی او زابل کې د یکشن بی د ورځې حملو ته ډیر پام اړولی دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په دغو حملو کې چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ له خبرو سره په یو وخت وشوي او مسؤلیت یې سمدستي چا یا کومې ډلې وانخیست له دیرشو ډیر کسان ووژل شول. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو د کماندو پر یوه کنډک په موټر بم چاودنه کې 1.5 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. او د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان هم له یوې حملې چې د دې ولایت د امنیت قمندان په وینا 3 تنه پکې مړه او 10 نور ژوبل شول روغ ووت. لاس انجلس ټایمز لیکي په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو راهیسې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې او طالبانو هم حملو ته زور ورکړی دی. ورځپاڼې پر کابل پوهنتون د وروستۍ حملې یادونه هم کړې چې 22 تنه پکې ووژل شول. د وژل شوو اکثریت یې محصلان وو. لاس انجلس ټایمز په دوام کې لیکي د افغانستان حکومتي چارواکو اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو وتل به د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ پیاوړی کړي. امریکا له افغانستان نه 2000 نور سرتیري باسي او د راتلونکي کال د جنوري په نیمایي کې به شمیر 2500 ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼه په غزنی او زابل کې د تیرې ورځې د بریدونو په اړه د بهرنیو هیوادونو د چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي په افغانستان کې شخړې د نه منلو تر حده رسېدلې دي. د ګارډین په لیکنه دغو چارواکو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې لاس انجلس ټایمز او ګارډین ورځپاڼو په افغانستان کې وروستیو بریدونو ته پام اړولی، د الجزیره خبری شبکې په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی د خلکو د ربړونو او هیلو خبریال بللی دی. دایی د نومبر په 12 په لښکرګاه کې د هغه په موټر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. الجزیره لیکي په قطر کې پیل شوې خبرې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تاریخي بلل کېږي، خو له دې سره سره په افغانستان کې نه یوازې شخړې کمې شوې نه دي، بلکې تر څنګ په دې وروستیو کې د هدافي وژنو لړۍ هم تیزه شوې ده. فعالان، دیني عالمان، خبریالان او نور ملکان په دغو حملو کې په نښه کېږي. 30 کلن الیاس دایی چې د دغو بریدونو یو قربانی دی د افغانستان له خبرونو دنیا خبروله. هلمند چې په تېره 2 لسیزه کې پکې د جګړې اور نه دی سوړ شوی، د نړۍ په خبرونو کې تل ځای درلود. برتانیې پوځیان 8 کاله په دې ولایت کې له طالبانو سره په جګړه بوخت وو، خو د دایی د راپور ورکولو بڼه بدله وه. هغه د جګړې تر څنګ د خلکو د ټولنیز او فرهنګي وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول. الجزیره په دغه راپور کې د انګریزي ژبې ګندهارا وې پاڼې د چلوونکي ابوبکر صدیق له قوله لیکي چې دایی د خلکو د کړاوونو او هیلو یو انځورګر یاد کړی دی.
اوس هم راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. په داسې حال کې چې ایران د یو وتلي اټومي ساینس پو په وژنه کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، اسرائیل د دې حملې د مسؤلیت له منلو ډډه کړې. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي په دې اړه چې آیا په دې حمله کې استخبارات لاس لري او کنه تبصره نه کوي، خو د محسن فخری زاده د وژل کېدو له کبله به اوښکتوی نه کړي. سالم احمد صالح او د موضوع تفصیل.
د ایران د یو مخکښ اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تر وجل کېدو وروسته د ایران د دولت یو ویاند ویل تهران د ډیپلوماټیک هڅه د فخری زاده د قتل نه قرباني کوي. د جرمني خبری اژانس د ایران د دولت د ویان علي ربيعي په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي موږ باید په دې لومه کې راګیر نه سو. د ایران پیژندل سوی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو وسلوال برید او ورپسې 14 کیلومړی ټپی سو وروسته یې سا ورکړه. که څه هم ځینو ایرانی چارواکو د دې حملې مسؤلیت پر اسرائیل اړولی، خو اسرائیل د فخری زاده د وژنې د مسؤلیت لا اخیستو ډډه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جمعې په ورځ تر پیښې 2 ساعته وروسته ویلي وو نسی کولی د هر هغه شي په اړه چې اسرائیل یې کوي یا یې هم نه کوي خبرې وکړي. ځینو اسرائیلي چارواکو پرون ویل چې دوی نه پوهیږي پر فخری زاده په حمله کې څوک لاس لري. د اسرائیل د استخباراتو وزیر الی کوهن ټینګار وکړ په دې اړه چې آیا د اسرائیل استخبارات په دې پیښه کې داخل وکنه تبصره نه کوي او نه به یې وکړي، خو زیاته کړه چې د فخری زاده د وژنې په خاطر به یو څاڅکی وشکه هم توی نه کړي. کوهن زیاته کړه د اروپایي هیوادونو لخوا د فخری زاده د قتل غندل له ریاکاري پرته بل څه نه وو. اروپایي ټولنې د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د فخری زاده وژنه یو جنایتکارانه عمل او د دې ټولنې د بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې وبلله. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک را پرون یک شنبه په دې اړه سکای نیوز ټلویزیون ته وویل
موږ لا هم د بشپړ واقعیت کتلو ته په تمه یو او هڅه کوو په هغه څه پوه شو چې واقعا په ایران کې پیښ شول. موږ دا وایو چې د بشرپالنې د نړیوال حاکمیت اصولو ته ژمن یو. هغه څه چې کاملا روښانه دي او د ملکیانو په نښه کول نه مني.
د ایران د دولت ویان علي ربيعي پرون یک شنبه وویل له 2015 څخه تر 2015 میلادي کال پورې پر اټومي موضوع د مذاکرو پر مهال هم د ایران پر اټومي ساينس پوهانو ځینې حملې سوي وي، خو بیا هم د ایران ډیپلوماټیکي مذاکرې مخته ولاړلې. د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تر وجل کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی د چنبه پورس په خپل وینا کې د ایران مخالفانو ته خبرداري ورکړ او ویل چې زموږ د عزیزانو په مړینې سره به نور فخری زادهګان د همت ملاوي وتړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای هم د چنبه پورس د فخری زاده تر وجل کېدو وروسته د غچ اخیستو غوښتنه وکړه. هغه په خپل رسمي ویب سایټ کې د په اصطلاح د دې جنایت د تعقیب او د مسؤلو کسانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. بلخوا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو وتلی مسؤل محمد اسماعیل کوثری ویلي، له دې پیښې سره دې احساساتي چلند نه کیږي خو دا پیښه به هیڅکله هیره نه سي.
د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د آزادی راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی. د دغه ادارې اجرایی مشر مجیب خلواتګر وایي چې دغه لوړپوړی کس په طالبانو پورې اړه لري خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او په خوا یې د دایی په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. د اروزګان محلي چارواکي وایي په تیرو دوو میاشتو کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژلي. د ولایت امنیت قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې دغه طالبان په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې وژل شوي خو خپلواکو سرچینو او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او طالبان برعکس امنیتي ځواکونو ته د همدومره مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40 سلنه ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځ حوزه کې نن د ماشومانو د ګوزن واکسین پیلېږي. په نایجیریا کې لږ تر لږه 110 ملکیان په یوه وسلواله حمله کې وژل شوي. ملګرو ملتونو پرون ویل چې دغه برید د شنبې په ورځ شوی دی. په بلاروس کې لواکه د الکساندر لوکاشینکو د لرې کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهرچیانو ونیول شول او په داسې حال کې چې تر تېرې شپې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2.2 میلیونه واوښت، بریتانیا په 24 ساعتونو کې د 2000 کسانو د اخته کېدو او 215 کسانو د مړینې خبر ورکړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خپرونه کې 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام درته لرو، خو اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
زار منګل د پکتیا له څمکنیو لیکي وایي د طالبانو ویاندویان ولې د غزنی پر پرونی برید ځان غلی کړی دی. مدینه جمالزی له لښکرګاه لیکي په دلته د نجونو ښوونځي نشته، خلک هم لیواله نه دي چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. حاجی جانان بارکزی له لښکرګاه لیکلي وایي دلته له 5 کلونو راهیسې ټول املاکي کارونه بند شوي. عبدالعزیز غالب له مرجی لیکلي وایي خوراکي توکي لوړ شوي، یو من غنم ډېرې سوا پاکستانی کلداری شوی دی. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکلي وایي وسلوال به د عام ولس آزار ووهي، یخ هوا کې له کورونو بې ځایه شوي دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي وایي که طالبان او دولت دوها کې پرمختګ کوي باید جزئیات له خلکو سره شریک کړي. نوراغا نوروزی ویلي چې د الیاس دایی له وژلو وروسته د هلمند ولس غږ چا نه دی خپور کړی. کلیوال مخلص د پکتیا له شینکي څخه لیکلي وایي طالبان د خلک د سولې له پرمختګونو به خبره وساتي. او محمد قاسم ځواک لیکلي وایي پر الیاس دایی یوازې افغانان نه بلکې ټوله نړۍ خفه ده. د سره ورسېدو د دغه خبرونې د خبری مسایلو پایته ورزو نیوز پروګرامونو ته د انصاف پلاټه کې او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لاټي پروګرام
د انصاف پلاټه کې یو چې هغه پسې ورشبل یو هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومني. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو وريدونکو وا باورای چې د هلمند ولایت د 215 میوان قولی اردو د لومړی لیواله شپږم کنډک نه د سید علی په نامه یو سرتیری ویلی چې عاشا او باتای هم خنه ده او ډیر موده کیږي چې قانوني رخصتی نه ده ورکړل شوی. دغه په خبره په رخصتیو کې نوبت هم نه مراتیږي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. وز به تلیفون کون که خپل ستونزه په خپل ووایي.
نوم می سید علی ده، د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ نه می زنګ وایلی ده. ستونزه می دغه ده وروره چې دلته موږ دا کنډک چې دی موږ د نه ډوډۍ خوشکه نه لرو، دا لس ورځې شي بس همدلته دوهویشت میاشتې م شوي دي، نه څوک رخصتۍ هم راله خوري، نه څوک دلته بې انصافي روانه ده. هر سړی چې دی خپل ځان له خپل سره دولت جوړ کړی دی، هر سړی بس څوک چې زړه تابه شي هماغه له رخصت ورکوي، هماغه په رخصت ځي. موږ دلته دوهویشت میاشتې شوي، موږ نه وروسته خلک راغلي، هغه لاړو ټول کور ته. دغه ستونزه
تاسې د مرجع ولسوالۍ په کوم جزتام کې دنده ترسره کوئ؟
په مرجع کې 215 میوان کلی اردو د اول لیوا د شپږم کنډک د دویم ټولي سرتېری یم.
تاسې دغه ستونزه خپل مشرانو یا مسؤلینو سره شریکه کړې؟
دا چې دلته کومندان د لیوا هم راغله او بالکل پخپله راغله او هغې ته هم ویلي دي، ټولو ته هم ویلي، خلک خبر دي، خو دلته هیڅوک هم اقدام نه کا. همدې خاطره بس موږ ډېر زیات په تشویش کښې، ځکه چې موږ نه دلته داسې نه پسته کومندانان دي چې موږ نه وروسته راغله شپږ اووه میاشتې شي هغه ټول کور ته لاړه. دا موږ دلته پاتې یو، زموږ هیڅوک غم نه خوري. والا چې هر ځای ته زنګ وو، یو سلو شپږ نوي دغه کړې شماره هغې ته هم زنګ وو، وزارت ته هغه هغې ته هم زنګ وو، پکت همدومره غولېده کوي چې ستاسو ستونزې ته به لاسرسدګي وشي او بس زموږ ستونزه نه لګي. دغه ډېر وخت شو چې بس هر ځای ته زنګونه وو، وزم تاسو ته زنګ ووهل چې زموږ دغه مشکل حل شي.
څومره موده کېږي چې په دې قطه کې سرتېری؟
زه په خپله تقریبا دا وایم چې زه مرکز تعلیمي نه راغلی یم، تقریبا دغه دویم کال روان دی، په کې دویشتمه میاشت باندې دا روانه ده چې دې کنډک کې یم. او دا کنډک چې څلور کاله شي، پنځه کاله چې دلته کنډک مرجع ولسوالۍ کې
ښه. تر اوسه څو ځلي کور ته تللی؟
یو پیرم نه وتلي وروره، بېخي یو دفعه موږ کور ته نه وتلي. په دې دویشت میاشتو کښې همدلته پراته یو، موږ بېخي څوک هغه غم نه خوري.
غیر د دغه دوه ستونزو نه څه بله ستونزه خو نشته؟
بغیر د رخصتۍ نه بس همدغه اوله غټه مشکل خو همدغه دی، ډوډۍ نه لرو وروره. بس همدغه لس ورځې شي تقریبا، هر وخت خو همداسې راځي، کله شل ورځې نه کله دېرش ورځې نه، خو مقصد اوس دغه لس ورځې شي چې اوس بیا هم ډوډۍ نه شته. نو اوس موږ چې راځي ازادۍ راډیو ته زنګ وو چې زموږ دغه مشکل حل کړه، زموږ دغه مشکل له دې طرفه کېدای شي حل شي، او بس دغه مشکلات یې وروره نو.
ته یوازې چې قانوني رخصتي دې نه ده اخیستې او که ستا غوندې نور سرتېری هم شته؟
تقریبا داسې وی کنډک چې دلته په درې ځای تقسیم شوی دی. یو ټولی په ناوې ولسوالۍ کښې، بل دوه ټولي چې دي زموږ نبر دي هغې کاریې ته نوم اخلي، کمپ نوروز په نامه. دا موږ چې کوم ځای کې وي دې ته کمپ کیم بازار یې، دوه ټولي دلته دي. تقریبا داسې وی چې ټول به یو پک سوه او دغسې یا کم زیات نفر یي دلته. خو دا اوس چې موږ کوم مشکلات لرو تقریبا داسې وی چې یو پنځویشتو ته راشي دېرشو ته تقریبا.
ستاسې په جزیتام کښې خو به داسې سرتېری نه وي چې ستاسې نه وروسته راغلی او رخصتي ورکړل شوي وي، ستا په نظر دا ستونزه په څه کښې ده؟
خو خپله کومندانان هم دا کارونه کوه، بالکل هم شریکه کړې، څوک یې غم نه خوري. زموږ په خپله کومندانان هم دا کارونه کوه، هر سړی وروره بس نه پوهېږو چې پیسې اخلي څه اخلي. موږ ورته ویلو چې که پیسې اخلیم خو چې موږ یې درکړو، که مشکل لرو موږ یې لرو، که په قانون سیم رخصت زموږ دی اول، ولې موږ له دا کار نه کړی، ولې موږ دغه رخصت نه راکوئ. بس یې چې خدای مهربان دی تاسو ته به هم ورسي. دا څو پیرې موږ همدغسې دغسو غریب سړي پاره، خو بیا قانون هم پیدا کېږي، هر څه پیدا کېږي، خو چې غریب نه یو واسطه او هغه لرې خلک زنګونه ورسره ووایي، هغه د رخصتي ملاوږي، هر څه ملاوږي. خو به بد غریب دی، خوار په هندوستان هم خوار دی، هر ځای کښې چې بس همدغه مشکلات هم دي. بس دغه بېخي والا چې بس موږ خفه کړي وو د هغه باندې، ځکه دې وطن ته موږ خدمت کړو او بس سر په بیه ولګړو، بالکل هر دغتې موږ هغه یو، خو دغه بې انصافي هم بس بیا خفه کوي، ډېر زیات یې خفه کړي.
په خپله قومندان په دې ستونزه خبر دی؟
قومندان کولی اردو، معاون کولی اردو، ټولو ته ان تر وزارته پورې موږ دغه کړي، څوک دغه نه کا. زخمي پراته یي، داسې وی زخمیان چې دلته موږ وشي لس یوولس ورځې زخمیان پراته یي، رو څوک یې غم نه خوري. زخمیانو بس همغلته داسې وی تقریبا شپږ اووه ورځې پراته یي، بیا هغه نه بعد تیاره راشي چې وضعیت دای شي چې بس ان تر کولی اردو یې وړي. دغه مشکلات یي دلته، خو بس دغسې کارونه یي.
ښه، ستا ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له وایاند خاغلی روح الله احمدزی سره شریک کړه. محترم احمدزی، د سید علی سرتیری ستونزه به مو اوریدلې وي، په دې حصه کې ستاسو نظر غواړو.
لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د ملي دفاع وزارت مشرتابه د خپلو سرتیرو او سربازانو پر وړاندې په ګوډ ګوډ د افغانستان کې مسؤلانه برخورد کوي او دوی ته رسیدنه د خپلو کارونو په لومړیتوب کې نیولې ده. دقیقا زمونږ سربازان په کومو مواردو کې دوی ته رسیدنه ده، هغه زمونږ پر وړاندې جدي مسؤلیت دی، او د دوی د عاشی او عباطي مسله او همداراز د ژمنیو البسي موضوع زمونږ د وزارت رهبري دخوانه اجراءات سوي دي، او زمونږ ټولو قطعاتو او جزتامونو ته ژمني جامع ټولو ته رسیدلی دي. انشاءالله په دې برخه کې به کوم مشکل نه وي. احیانا که په کومه برخه کې یا کوم قطعي او جزتام کې که چیرې مشکل را پیدا کیږي، موږ انشاءالله هغه ته عاجل رسیدگی کوو. د دوی د عاشی او عباطي مسله موږ ته ډیره زیاته مهمه ده. هر قطعه او جزتام قمندان ته هدایت شوی دی جدي چې باید دوی په دې مسله کې ډیر جدي برخورد وکړي چې زموږ سربازان ته رسیدگی د زموږ د کارونو په لومړیتوب کې دی. همداراز موږ د ټپیانو او د شهدا او انتقال د زمونږ جدي کاري لومړیتوب تشکیلوي. جنگي وضعیت په جنگي وضعیت کې دواړو خواو ته تلفات اوړي، او معمول دی چې په جنگ کې د موارد رامنځته کیږي، ولې زمونږ مسؤلیت او کاري لومړیتوب مدا دی چې زمونږ خپلو ټپیانو ته په عاجله توګه او په موقع سره رسیدگی کوو. احیانا په کوم موارد کې که چیرې ستونزه موجوده وي، موږ هغه ډیر ژر حلوو.
احمد صاحب، د عاشی او عباطي په حق له خو تاسو وویل او خدای دې وکړي چې سید علی اورېدلی وي، خو د دوی د قانوني رخصتیو په حق له هم څه ووایي؟
د دوی د رخصتي موضوع که چیرې تاسو یو توجه وکړئ، په تېر یو کال کې د روټیشن موضوع په سراسر اردو د افغانستان کې، په ګوډ ګوډ د افغانستان کې انشاءالله چې داسې کومه ستونزه نه لیدل کیږي.
احمد صاحب، اوس خو دا ستونزه شته.
احیانا بیا هم چیرې کومه ستونزه وي، موږ دا ژمنه خپلو سربازانو سره کوو، خپلو سرتیرو سره کوو، چون دوی د افغانستان د خلکو د امنیت د تامین دپاره خپلې سینې سپر کړي دي، او دا زموږ مسؤلیت دی چې د دوی پر وړاندې مسؤولانه برخورد وکړو.
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د هلمند ولایت د 215 میوند قولي اردو د لومړی لیوا له شپږم کنډک نه د سید علي په نامه یو سرتیری ازادي راډیو ته ویلي وو چې عاشا او عباطي هم خننه او ډیره موده کیږي چې قانوني رخصتي هم نه اجرا کیږي، او د دفاع د وزارت ویان خاغلی روح الله احمدزی وویل چې د دغه ټولو ستونزو حل ته تدابیر نیول شوي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله د دې ساسو د نن ورځې خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې به هم د تل پسیر موږ د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه لرو چې دوی په خپل سیمو کې د نور ورکو کسانو په اړه مشت معلومات راکړي، په خپل سیمو کې لیدلې دي د غوې نشانې راټوي، او دغه سي د خبرونه د جوړش سره سم په دوهمه برخه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي او مشتمو پیغامونه راستول دي. نو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم، غواړم وایم چې په دې خاطر چې د غوریدونکو مشت خپل د ټلیفون شمیرې ویل دي، موږ هم درته خبرو. که تاسو په خپل ورک عزیز پسې ګرځي، نو لطفا د خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره ولري، تر څو کولای شي چې دغه غوریدونکو شمیرې در سره ولیکي، کیدای شي تاسو ورک په همدې کسانو کې پیدا. نور مو نظر روم ورزو د کندهار ولایت خدای واوریدونکو پیغام راخلو چې مشتدی وورک په اړه معلومات راکوي.
بله، السلام علیکم. زه قدرت الله نورزی د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې هم، د ازادي راډیو ټول واوریدونکو ته سلامونه وایم او د راډیو ټول همکاران ته سلامونه وایم. زما سره یو نفر د محمود الله په نامه چې د پلار نوم نظر محمد شي او د نیکه نوم سمندر اکا شي، د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ دی او ما سره شپږ میاشتې کېږي چې ما پیدا کړی دی. د هر مسلمان ورور قریب چې ما سره دی پر دغه شمېره تماس ونیسي 0 4 0 4 8 3 2 6. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر محمد خاجم یم چاډی کې له غاړه ده. د یلمن ولایت د واشیر ولسوالۍ د کرزک سیمې څخه نیولې د نور سیمې کې یو کس د شلو کانو راځي چې وڅېږي چې د داوود په نام باندې دی. یې خپل ځان مری کوي د ایرات ولایت د شندن ولسوالۍ او د بیخار غکې دی. بس مې پیغام ورکړ چې دوستانو بیا هم پیغام درته پرېږدم کړه. هر مؤمن مسلمان ورور وي او داوود ته چې نه یې د داوود دوستانو زما ځاغه خبرې یو چې غواړي ترلاسه کړي زما شکر وته غشمیرې دی. زنګ وي موږ کولای شو چې داوود ورته په لاس ورکړو. زما د ټلیفون نه شمېره ده 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
ازادي راډیو کارکون کو اوریدم کو تاوار محبت مې د ساس باندې تا یو کس دا د عبید الرحمن په نامه باندې دانو دی وخت کې زمې د نه دغه الک چې دا فقط د شپږیستو کلو به یا پنځیستو کلو نو دلته په مسجد کې هم کله یخ یو کله ګرمې نو په هر څوک زما آواز اوري وروري پلاري کله کورنۍ نو زما شماره ته د زنګ وکړي زما دا اتصالات شماره ده 0032 22 00 او بل تین شماره مې د عریبه 0503 50 شپږ 1 3 1.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کوم دوستانو چې زموږ سره مو خپل پیغامونه شریک کړي وو، دا د موږ هم درته خبره کړه. په دوهمه برخه کې د خبرونې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره اورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته جوړه لکم سلام کوم. زاب دي سمد الحمد لمن الک ورور جانا ما یوم الگره دې چې دا محمد ابراهیم په نامه چې تقریبا دا زمین کال کې چې نه درک دی ار ورور ار مسلمان وو چې په اړه معلومات لري زما په د مسلمانۍ لمس په دې شمیره ټلیفوني تماس ونی چې په پروسه پر 15 3 1 3 4 3 و یا ځلې دا په پروسه پر 15 3 1 3 و 3 4. دا د دې راډیو څخه مننه.
سلام علیکم احترامات نظر ټول اوریدونکو چیرو جوړ خوشاله ویس اسلام مجاهد د هلمند ولایت څخه. زما ملګری دی د عبدالصمد په نامه هلمند ولایت څخه د لون سوالي اوسیدونکی دی. هر څوک د دغه حق له معلومات لري زما سره دی پر شمیرې تماس ونیسي 0 0 5 2 3 0 3. الله تمام.
السلام علیکم. زکیلا محمد لوګر ولایت اړوند دشت باری نه غږیږم. زموږ یو خوري د زهر ولایت نوادي له ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سراچي مدرسې نه ورک شوی ده او که چاته پته معلومه وي ورور یا دا غږ د ما د خپل اوري نو دغه شمیرې ته زنګ ووایي 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4. سلام
السلام علیکم. ولایت غادر سوید شوقی د کلی څخه پیغام کوم.
سلام علیکم احترامات د ازادي راډیو اړوندونکو د کډروال کارکونکو ته په خپل نوم بتر علیکم سلام لرم جوړ اورم زه سایل سینم د هلمند ولایت مرکز درخرګه سره د ټلیفون پر لیکه باندې ما زمایو د کازي دی د نن څه څلور ورځې مخکې د کور سره د برکت سوې دي د وو اتو کال درمنځي د هلمند ولایت مرکز درخرګه د درې امنیتي حوزه اړوند د خپل کور سره برکت سوې دي لطفا که چا پیدا کړی دی او یا څوک په خبر وي زما سره د ټلیفون پر امده دوه شمارو باندې تماس ونیسي. د پلار نوم چې دی هغه ستار استاد دی او خلک علي دی شین کوچه پسند دی د و اتو کال دی د نن سالم دی که هر مسلمان ورته د په حاله معلومات لري زما سره د پر امده دوه خبرګی شمارو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0015 دو اتیا اویا د ټلیفون بل شمیره ده 0015 42 2 اتیا اویا. وسلام.
بلی السلام علیکم زاد القیم جفری د پاره د ولایت بالابرک ولسوالۍ د ګرانی د کلی سای سره پلین کما ما هو دې په نامه شپک تقریبا 14 کال عمر دی او د دې نه چې کوي دې چې دې زنه ورته وي بل مسلمان ورته په معلومات لري والا چې ما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ را وی وروره تلیا شلکه افغاني جایزه لري ما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپار اته شپار شپار د ازادي رادیو څخه ډیر زیاته مننه چې
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپاک 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپاک 1. همدار است تاسو کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15.
السلام علیکم زراوتین په تاسو سره د ملان مرحبا د ټولنی شرکت بےزاد کی بات بہان ولایت کی عورت پہ نہ رکھتے ہوئے ابلا کا کیجیے کار روڈ پتا و شمار پتا معلومات میری پتا و شمارا کی ماں تزام ہوئی سپر او نه درې درې سلور اته سپر سپر سلور یو ځل بیا شماره وایه سپر او نه درې درې سلور اته سپر سپر سلور. سلام علیکم خدای پامن.
زه ساحل سینام د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه سره د ټلیفون پر لیکه باندې دا چې زما یو د اقاضي ورکو دی د او اتو کال دی د نن سره درې سلور ورځې مخکې د خپل کور ته نه درکسوې دی د هلمند ولایت لشکرګاه مرکز لشکرګاه د بولان د دریمي امنیتي افزي د سیمې سره د رکسه وي دی د واتو کال دی کړه د په هره څوک معلومات لري یا چاله دلی وي او د خپل نوم صدنن سالم دی او د فلار نوم یې ستار استاد دی خړی جامې پتان دی شین کوټه اغوست دی د واتو کال دی نو که هر مسلمان رور ته د په هره معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې د زمر سره د ټلیفون پر امدو دغه دوه غبرګ شمیرو باندې تواز ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0015 41 82 0. د ټلیفون بل شمیره ده 0015 41 82
و0 او ار مسلمان ګور چې د په اړه مشه معلومات راکې هغه نه پر تخپل شرینی ورکول کیږي و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد نسیم همدې مړی نن ته نه نیولې ده. ما یو ورځ مشه د داروخان په نامه دی تقریبا 15 کال کې چې سره کوم معلومات نشته. ما د ورور دغه نشانې نه چې په لاسه سوي دی هر ورځ مسلمان ته معلومات یې ما ته بدغه لمر څنګه د پر و د لوټ په لوټ ټول شکوراتیا لاس او څه پر و څه پر دوا یو څه ویس اویا اته پندوس تاسو دې راته ته جهان مننه چې موږ په غمو نه اتمن دغه راته نه سیم موږ ډیر په تشویش کې ده لا په امان.
مازی ته نیم کال کې چې ورک دی دغه نو مې ما بدن دې د کار نه مې ادنه دې دی پسار کم کپتی پسا کم کپتی دا پیغام نشه کی زو سین پي سره بده توای کی پر وستوا اته نه اته سپر نه و د پر بلش میرا سپر و سپر اته سپر و سنځه شپاش سپر درې فدیل چې از ما پیغام نشه چې ما ډیر سرګردانه يم دو دوه شیا لري ته پاته دی مینه لري ته ناس د دې سرګردانې سم خاله ز ماته غام نشر کی ونن.
سلامونه نیتی ویلي احترامات د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټلیفون دي کړه غل عمران سهار ننګرهار ولایت شخرو دلسوالینا پیغام سبو ما زمونږ نه ماشوم رسېوي دی اته کال عمر لري او سری جامي دي او د ننګرهار ولایت د شخرو دلسوالي نو رښوي دی کچا ته په دې اړه معلومات دي د انساني همدردي د مخې لمن سره په دغه ټلیفون شمیرو زنګ وهي چې پرواویا اته سوا دو دیش څنګه پنځو نه هنوي او بل شمیره د 03 اویا لس اته شپې ته یو سلو درې اتیا د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا هم تکراروم چې پرواویا اته سوا دو دیش څنګه پنځو نه هنوي او 03 اویا لس اته شپې ته یو سلو درې اتیا دا ځادي رادیو نه مننه کوم چې موږ ته پیغامونه نشرې تاسو څخه وخت د خدای په امان.
السلام علیکم. زه کریم الله زعفران د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د ابدا د کلی خبره کوم. زما یو دوه ورونه دي، یو مې ورور یو مې د اکاز چې یو حکیم الله بل سید احمد نمیږي د څلور میاشت کېږي د کورونا درک دي چې هر مؤمن مسلمان ورور ته معلوماتي ما ته دې په دغه شمیره ځان وي چې پر وسو نه څلوېش سپراتیا یو سلو دولس چې پر وسو نه څلوېش سپراتیا یو سلو دولس درې زره معامم لري وسلام احترام.
سلام علیکم. زه له پکتیکا څخه خبرې کوم. د شکین ولسوالۍ اتلس کاله مخکې یو نفر ورک شوی ده. له کوره څخه نه درکه ده. د څلوېښتو کالو په عمر کې ده یا د دوه څلوېښتو کالو په عمر کې. نوم یې عجبات ده. د پلار نوم یې جلاد بکیر ده. په قوم سلیمانځای ده. که چا پیدا کړو یا چا ته پته ولګېدله د مو دغه شمېره ته دې زنګ ووایي. 0 0 2 1 9 4 6 0. مننه
دوستان و مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې موږ ته راستولې وو. د دې موجم د خبرونې د جوړښت سره سم په معنا تر خبره کړه. خو دې وکړي چې د دې خبرونې لاله وکولای شو چې ستاسو ورک عزیزان بیرته خپل کورونو ته راوګرځو. تر د خدای په معنی د مخه غواړم له خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسه همکاري کوي. کور ودان او ستاسو هم کور ودان چې پیغامونه مو راستولې وو. تر بلې ونی پوري چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه موږ درته خبرو. تاسو پر الله سپارم. خدای مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم په قدم گدم تا یادوما
پلارا د
خدای د پارا د ما شومانو راتون کتارا مور اپلارا خدای د پارا د ما شومانو راتون کتارا د ما شومانو راتون کتارا ماشوم زرغون شي دواکسین ساس کی ورتا ژوندون شي پام چه تره پاته ماشوم ناشی چه لوشی گلگل چه خزان ناشی چه خراوان شي دی ژوند پلارا دی ماشومان.